قبل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې د غیاو سات د مایکروفون ستاسو د خبرونې ته ځانګړې سوې چې په دې خبرونه کې تر ډیره د افغانستان د ملي ټولګټو پروژو باندې خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ چې خپل نظرونه را سره شریک کړئ او په افغانستان کې پر هغو پروژو چې عمل منفیا دي خپل نظر ته څرګند کړئ چې څومره ګټورې دي، ولې چارې پر مخ نه دي تللې، چیرې نیمګړې پاتې څه کېدای شي. میلمه هم لرو په دې خپرونه کې. نو د خپرونه وروسته زما همکار نوریس نوري مختوړي خو تر هغه د مخه به زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړم. پس تر کې د مهمو خبرونو سره ټکی امنیتی سرچینې وایي چې د کابل د پنځمې امنیتي حوزې عامر محمد زای کوچی د کابل په نننۍ چاودنه کې له درې ساعتونو سره وژل شوی دی. افغان چارواکي وایي چې په غزنی ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې 22 وسلوال مخالفین وژل دي او د امریکا سنا جرګې د ټرمپ د استیزا محاکمه قانوني وبلله. د خبرونو تفصیل امنیتی سرچینې ازادي رادیو ته تاییدوي چې د کابل د پنځمې امنیتي حوزې عامر محمد زای کوچی د کابل په نننۍ چاودنه کې له دریو ساعتونو سره وژل شوی دی. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویاند فردوس فرامرز رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې نن سهار تر یو ساعت په کم وخت کې په کابل کې درې چاودنې وسوي چې دوه تنه پکې وژل شوي او پنځه نورې ټپیان کړي دي. د نوموړي په خبره لومړۍ چاودنه نن سهار 8:15 د پغمان ولسوالۍ د عبدالعلي کلا په سیمه کې په یو رینجر موټر سوی چې تلفات نلری. د موري زیاتوی دوهمه چودنه 8:18 د کابل شهر په دوهمه ناحیه قوای مرکز کې پر یو موټر سوی د څلور تنه پکښ ټپیان سوی دي او دریمه چودنه هم 8:15 د برکی څلور لارې ته نږدې په یو لاند کروزر موټر سوی دي چې دوه تنه پکښ وژل سوی او یو کس یې ټپي کړی دی. پلاس بین کابل داونی لپایل د مقناطیسی مانونو د چاودنو شاهد و چې پکښې ګڼو خلکو ته تلفات اوښتې دي. افغان چارواکي وایي چې طالبان د بریدونه کوي خو طالبانو اکثره په دې مانونو چاودنو کې لاس لرل رد کړی دي. د کابل د نننیو بریدونو له کبله د افغانستان د سولې عالي شورا او دغه راز د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په جلا جلا اعلامیو کې غندل سوي دي او یو ځل بیا ویل دي چې د دوی په وینا وسله طالبان د سولې خبرو ته ژمن نه دي او باور نه پرې لري. افغان چارواکي په وای په غزنی ولایت کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو لپاره د واسکټونو د جوړېدو یو مرکز او د ځانمرګو اوسېدځای ویجاړ کړی او 22 وسلوال مخالفین یې وژلي دي. د غزنی د والي ویاند واحدالله جمعزاده نن رسنیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو تېره شپه د غزنی په د یک ولسوالۍ کې کوماندوي عملیات کړي.
د وسلوالو مخالفینو د ځانمرګو بریدګرو جوړولو پر پټنځای عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې د خارجي اتباعو پر ګډون 22 تنه وسلوالو مخالفین وژل شوي دي او درې تنه چې یو قومندان ته د ځانمرګو بریدګرو ماهرین دي هغې نیول شوي دي.
تر دې وړاندې د دفاع وزارت په ویلامی کې ویل سوي چې په وژل سوي وسلوالو کې شپږ عرب، دوه پاکستاني او دوه تاجکستاني وګړي شامل دي. خو وسلوالو طالبانو بیا د دولت دغه خبره رد کړه. زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو لیږلي پیغام کې وویل چې په دې برید کې یوازې درې تنه طالبان وژل سوي دي خو هیڅ بهرنی وګړی پکښې نسته. د هلمند چارواکي په دې ولایت کې د شاوخوا 6000 کسانو ته د الکترونیکی تذکرو د ویش خبره کړې ده. د هلمند د الکترونیکی تذکرو د ویش ولایتي مسول محمد نبی شیرزاد تیر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دغو تذکرو ویش په چټکۍ سره روان دی. ښاغلی شیرزاد زیاتوي
دا پروسه ډیره په شفاف ډول سره او په چټکۍ سره پر مخ روانه ده. چې د مګړې مور د ورځې په جریان کې په هر ځمکې کې په اوسط ډول سره د 200-300 کسو پورې کسان سبتینامه او بایومیټریک ورته کوو. چون د هلمند نفوس ډیر دی او د خلکو تقاضا زیاته ده نو موږ تمه لرو چې د مرکز څخه موږ ته یو یا دوه نور ځنې هم فعال شي.
په هلمند کې د تیرو دریو میاشتو راهیسې د الکترونیکي تذکرو د ویش لومړنی مرکز پرانستل سو چې څو ورځې د مخه د ډېرې تقاضا له کبله په مرکز لشکرګاه کې هم دوهم مرکز هم پرانستل سو. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ریاست مسؤلین ازادي راډیو ته ویلي چې په 1400 لمریز کال کې به د افغانستان 15 میلیونه وګړو ته الکترونیکي تذکرې وویشل سي. زموږ غږ ازادي راډیو ری. د امریکا سنا جرګې د ټرمپ د استیزا محاکمه قانوني وبلله. پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې خاطر محاکمه کیږي چې وکتل سي د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ د برید په قضیه کې پړ دی کڅنګه سنا جرګې پرون د دې استیزه د ترسراوي لپاره رایګیری وکړه چې په نتیجه کې شپږ پنځه سناتوران د ټرمپ د استیزه محاکمه قانوني وبلله او څلور څلوېښت نورو بیا ناقانونه یاده کړه د سنا جرګې د پرونۍ غونډې په پیل کې د استازو جرګې یو غړي چې د څارنوال رول لري وویل چې کافي شواهد سته او ښیي چې ډونالډ ټرمپ خپل پلویان د کانګرس په ودانۍ یرغل ته هڅولی دي د میانمار په یانګون او ماندالی ښارونو کې زرګونه نور کسان نن له هغو اعتراض کوونکو سره یو ځای سول چې د پوځ د کودتا په اعتراض راوتلي دي مظاهره چیانو تر یوې لانجمنې ورځې وروسته بیا هم د پوځ لخوا د جوړو سویو خنډونو پر وړاندې مقاومت وکړ نن پنځمه ورځ ده چې د پلازمینې په ګډون په څو ښارونو کې خلک خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي یوه ورځ دمخه د پولیسو لخوا د مظاهره چیانو د خورولو هڅو په ترڅ کې د خلکو د ژوبلېدو راپورونه هم ورکړل سول او لسګونه کسان نیول سوي دي د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د مظاهره چیانو پر وړاندې د زور زیاتی کارول غندلې دي د میانمار پوځ د فبروري پر لومړۍ نیټه د دې هیواد د مشرې آن سانګ سوچي پر رژیم کودتا وکړه ملکي حکومت یې لغوه او سانګ سوچي یې ونیوله او د متحده عربي اماراتو عمل فضایی بیړۍ د تاریخ بخښي د مریخ مدار ته ننوتله د عملیا هیلی په نوم د متحده عربي اماراتو دغه فضایی بیړۍ سه شنبه له اوه میاشتو او څلور سوه څلور نوي میلیون کیلومتره مزل وروسته د مریخ مدار ته داخله سوه د عمل ماموریت دا دی چې د مریخ د اتموسفیر د څلورو فصلونو نقشه واخلي د عربي متحده اماراتو چارواکو ویلي چې د دوی فضایی بیړۍ د علمي او ټکنالوژیکي وړتیاو د لوړولو په هدف استول سوې ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام
فن نظر دا ش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو د آزادی رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم د مایکروفون تاسو په دې خبرونه کې موزنوري اسنوري هر کلای کوم په دې خبرونه کې د افغانستان د بنسټیزو تاسیساتو پر پروژو خبرې کوو ک په افغانستان کې شخړې زیاتې شوې د څور لویو بنسټیزو تاسیساتو پروژې هم چې په دې وروستیو کې بشپړې شوې یا د بشپړې دوه په حال کې دي یا هم د سروې چارې بشپړې شوې دي پیل شوې دي هم د اهمیت وړ دي د موضوع مودې لپاره غوړه کړې چې تاسو په عمله ناامنۍ او شخړو څخه بلې خواته د بیا رغونې او هغه هم لویو ټولګټو پروژو ته چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول ستاسو پر ژوند او راتلونکي نسل اغیز کوي وړو د دغو ملي پروژو وروسته په لوګر کې د نړیوال هوایي ډګر جوړېدل دي چې د توپوګرافي چارې ویل کېږي نوې بشپړې شوې دي د هوایي ډګر چې د کابل لپاره مرستندوی هوایي ډګر بلل کېږي د کابل د موسهي ولسوالۍ په خوا کې د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ په دولت کلا سیمه کې جوړیږي ویل کېږي په دغه هوایي ډګر به دوه میلیارد ډالر لګښت راځي دغه راز په کابل کې د شاتوت د بند جوړولو قرارداد هم پرون د افغانستان او هند ترمنځ لاسلیک شو بل پروژې تیرونی د 503 کیلومتر په اوږدوالي د ازبکستان افغانستان او پاکستان ترمنځ د ریل ګاډي پروژه و چې د ګډي سروې لپاره یو تفاهم لیک د درې وړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ لاسلیک شو د ریل ګاډي دغه پټلۍ مزار شریف له کابل او کابل له پېښور سره نښلوي د ریل ګاډي په دغه پټلۍ به دواړه مسافروړونکي او بارړونکي ګاډي تیریږي دغه پټلۍ په وچه کې حصار افغانستان او ازبکستان دواړه له سمندر سره نښلوي او پر دې سربېره هیله شته چې هغه به په افغانستان کې د سولې له ټینګېدو او د نوي کاري فرصتونو له ایجادولو سره هم مرسته وکړي دغه راز په ورستیو کې ځینې نورې پروژې هم بشپړې شوې یا د بشپړېدو په حال کې دي په نیمروز کې د کمال خان بند دغه راز په کابل کې د شاه عروس بند د بدخشان په فیض آباد کې بل بند او ځینې نورې کوچنۍ او وړې پروژې پر دغو او مخکنیو هغو ستاسو نظرونه اخلو دغه بنسټیزې پروژې څومره د ځان او راتلونکو نسلونو لپاره مهمې ګڼئ په تېره بیا د ریل گاڑی پټلې یا د هوایي ډګرونو چې ډیر مهمې دي. د ریل گاڑی بیا په تیرې بیا لدی په لوچ افغانستان په نړۍ کې د ګوتې په شمار هیوادونو څخه دی چې دغه حیاتي بنسټیزې پروژې څخه به برخې دي. څومره خوشبین یاست چې هغه به ستاسو پروژو مثبت اغیز وکړي او څه فکر کوئ دا ډول سترې پروژې به یوه ورځ افغانستان په خپل ځان بسیا او له ګاونډیانو سره سیال کړي، داسې یو هیواد چې د بهرنیو پر مرستو نور متکي نه وي او وګړي په امن او سوکالۍ کې ژوند وکړي. لکه څنګه چې په پیل کې وویل، دا خبرونه زه نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د ټلیفون شمیرې اعلانوم، په داخلي شمیرو کولای شئ چې را سره تماس ونیسئ 0 800 22 55، بل شمیره ده 0 99 203 540. که مو غوښتي وي په بین المللي شمیرې هم کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ 00 400 221 143 601. د غرض د اسکایپ له لارې هم کولای شئ چې له موږ سره اړیکه ټینګه کړئ. د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، ستاسو خپل خبرونه. وړاندې په خبرونه کې مو د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې عمومي رئیس ته بلنه ورکړې. دغه راز هڅه کوو چې د افغانستان د ریل ګاډي د پټلۍ د ادارې یو چارواکی هم راوبولو. البته د خبرونې په اوږدو کې ستاسو نظرونه پر همدې موضوع راخلو، څومره دغه سترې ملي پروژو ته خوشبین یاست؟ بلې اوریدونکو دی، زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکو په لاین کې دی. بلې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک او لکوم زم ټلیفون کړی؟
نور احمد فیضان له میدان خره می ټلیفون کړی.
ښه، تاسو اتمن مقدمه واورېده، څه نظر ورکوي مهرباني؟
بس خبره خو بشه دلته دغه میدان خر کې نه برق سیستم شته نه کوم بند شته، هیڅ توجه مو ولایت ته نه کوي راولې.
بله، دا خو بل استون زده. په هر صورت مونږ د ټولګټو پروژو باندې هغو پروژو باندې خبرې کوو چې بشپړې شي. کور ودان مننه. بله، یو بل اوریدونکو هم دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه. مهرباني.
بله جناب نوري صاحب، تاسو ته او د ازادي رادیو ټول همکارانو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
افغانستان ولایت نه قاری محمد مدني خبرې کوم، مرکز فارون.
بلې قاری صاحب، خبرونه ته خره غلاست. موضوع مات منو اوریده، غوړی څه نظر ورکړي په دې اړه؟
بلې جناب نوري صاحب، اول خو تاسو نه ډیر زیات مننه کوم چې په دغه سي بحراني شرایطو کې تاسو د افغانستان د خلکو د نسبي سکون لپاره تاسو یو ښه موضوع انتخاب کړی ده. او په زمینه کې واقعا چې دغه ټولګټي پروژې چیزی دا د انسانانو یو بنیادی ضرورت دی. ځکه یو مقوله ده، وایي دنیا بل وسایل لا بل فضایل. دا دنیا چې ترقی کوي دا په وسایلو باندې، په آبادیو باندې. نو دا د هر انسان لپاره بنیادی اړتیا ده. دغه ټولګټو پروژو پر وړاندې مخالفتونه زیاتول یا خنډونه زیاتول دا یو غیر منطقي، یو غیر شرعي، یعنی د هر قسم د اصول نه خلاف یو کار دی چې دا د هیڅ انسان اجازه ضمیر نه مني. نو زما یو خو سپارښتنه دا ده چې د هرې ډلې چې په افغانستان کې هغوی د مختلفو دلایلو په اساس باندې جنګېږي یا خپل ځان مشروع یا غیر مشروع ګڼي، مطلب هغوی د دغه عامه پروژه چې د خلکو په دې کې ګټه دي، هم د وسلوالو په دې کې ګټه دي، هم د حکومت یعنې په عموم کې د حیواناتو هم ګټه ده، نو هغه پروژو پر وړاندې باید مخالفتونه پېژندنه کې او دوم قدم کې چې دغه یوازې نن دغه ټولګټو پروژو په جوړولو باندې خبرې کولې دي، پر وړاندې چې کوم خندونه دي، هغه ستونزې دي یا منګونه دي، د هغوی په حل لپاره هم باید بحث وشي. نو په دې کې هم حکومت مسؤلیت لري چې د ولسونو تدخص سهولت فضا برابرولو لپاره او د خلکو د آرامۍ لپاره باید هغوی دا پیشرفته کارونه وکړي. او په ضمن کې په دې کې د ولسونو رول ډېر زیات مهم دی.
بله قاری صاحب،
د خپل سر په بیه باندې هم.
بله، تاسو د ولسونو یادونه وکړه.
زما خلاصه
مهرباني.
بله
زما
د جنور کې تاسو خپل خبرو.
بله، کومه مشخصه پوښتنه لري؟ د لوګر کې د یو نړیوال هوایی ډګر سروې یا توپوګرافي بشپړه شوې ده، لوګر کې دغه هوایي ډګر لدی په لوهم ډیر مهم دی چې لوګر کابل ته نږدې دی. پر کابل هوایي ډګر ډیر خو جوړ شوی دی او هغه موقعیت چې لري ویل کیږي چې مناسب نه دی چې هغه ته پراختیا ورکړل شي. کوم مشخصه پوښتنه کلري د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداري عمومي رئیس محمد قاسم وفای زاده مو هم میلمه دی را سره وصل شوی دی که مشخصه پوښتنه ترې لري مهرباني.
بلی بس زمان پختن بس پدی باندی را ترخی چی دغا هوایی دغا عدت جوری گی واقعا چی داد نتن ها لوگر در اولوسنو لپاره بلکی در طول افغانستان در اولوسنو لپاره یو خی مثبت زیر دا او در افغانستان پا هر برخه کی چی و در ترقی کارنو کی گی اگر در طول لپار خوشحالی ورد نظما پختن هم داده چی باید چی دیو چی دغا دی پدی بخش کی مسئول دی در اصر نه چې باید په معیار یعنی داسې یو ښه احساس سره باید دغه هوایي چلند دغه کار جوړ شي چې په اینده کې خلکو لپاره مطلب دغه مثبت تمام شي او معیاري ډول باندې دا جوړ شي. داسې دغه زما یو نظر ده.
بلې کور ودان پر معیارونو یا اوسنیو معیارونو برابر یا معاصرو معیارونو برابر کور ودان. بلې قدرمن اوریدونکو د څو شیبو لپاره تاسو ټلیفون نه مکوئ. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداري عمومي رئیس محمد قاسم وفای زاده را سره وصل دی. له دننه به واورو خبرې واورئ که مو پوښتنې درلودې وروسته به بیا تاسو ته وار درکړو. تاسو به خپلې پوښتنې مطرح کړئ. فقط یوه هیله کوم چې تکراری پوښتنې مه کوئ که خپرونه اورئ له پایله تر اخره نو هغه پوښتنې وکړئ چې نورو نه وي کړي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې عمومي رئیس محمد قاسم و فایز زاده خپرونه ته ښه راغلاست. کور ودان چې زموږ بلنه مو منله.
مننه تاسو او تاسو همکاران ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه تاسو په خدمت کې یم.
وفایزه د سب پایل همدغه هوایی ډګر کو نړیوال هوایی ډګر چې په لوګر کې جوړیږي که په دې اړه معلومات اوریدونکو سره شریک کړئ مهرباني.
لکه څنګه چې تاسو او محترم اوریدونکو په موضوع کې خبر یاست د کابل نوی نړیوال هوایی اډه پلان دا چې په لوګر کې دا جوړ شي د دې لپاره موږ په 1998 کال کې خپل سروې او فیزیبلټی سټډي شروع کړه چې اوس یې بشپړ شوی ده او ځینې هغه معلومات چې په کار وو څو ورځې مخکې موږ بیا تخنیکی هیئت ولېګل چې والي صاحب نه هم مننه کوم چې زموږ هیئت سره همکاري وکړه او زمينه برابر کړه چې بیا حل تلاټ شي او هغه مشکلات چې په ډیټا کې موجود وو هغه حل شي. خو اصلي دلیل دا ده چې ممکن چې دا پوښتنه شي ولی موږ غواړو په لوګر کې د افغانستان تر ټولو لوی هوایی اډه نړیوال هوایی اډه جوړ کړو. د کابل هوایی ډګر او د دې ټرمینل چې اوس موږ استفاده کوو د کابل نړیوال د مسافرینو نړیوال واخی ټرمینل په 2008 کال کې د 380,000 مسافر لپاره جوړ شوی وو. همدې ټرمینل نو اوس موږ 2.6 میلیون مسافر په هر کال کې پروسس کوو. د دې معنی چې د دې ظرفیت نشته چې موږ د افغانستان د هوایي چلند مارکیټ کې د هر ورځ هغه تقاضا هر ورځ زیاته کیږي او د تقاضا ته اوسنۍ تاسیسات چې موږ په کابل نړیوال هوایي ډګر کې لرو د دې ځواب نه ورکوي. د دې لپاره هغه مخکې د لوګر نړیوال هوایي ډګر د داوود خان مرحوم داوود خان په وخت کې دا پلان شوی وو چې انداسي پات شو د سلور لسیزو جګړې نکابله اوسې د رئیس جمهور د هدایت سره مستقیم هدایت سره سم مونږ خپل سروې توپوګرافي او د جیوټیکنیک ټول نور مطالعات چې اډون مطالعات په دې کې ضرورت وو ټیکنیټال ایتالوی کمپنی سره قرارداد وکړه چې هغه خپل کار شروع کړي او سی دا بشپړ شوی د زمونږ برنامه ده چې دا نوی هوایی ډګر نه د وسنی کابل هوایی ډګر مرستندوی میدان بلکې د دې پرځای د افغانستان نوی د کابل نوی هغه هوایی ډګر ده چې حالته جوړیږي او د دې ټرمینل د 10 میلیون مسافر په هر کال ظرفیت لري چې پروسس وکي او شل زره ډریب ځمکه باندې دا جوړیږي او د ټول نړیوال معیارونو سره سم به یې مارشي چې د افغانستان اوسنی او راتلونکي ضرورت ته کولی شي ځواب ورکړي. ځکه چې 2001 کال څخه چې هغه وخت فوریکاست مو 3,000 نړیوال مسافر ووسی په 2.6 میلیون ته رسیدلې ده او اوس زموږ ټول مسافرین چې کابل هوایي ډګر څخه استفاده کوي بهرني او داخلي الوتنی اوس 3.6 میلیون مسافر ده او نړیوال پیشبینی یا وړاندوینه دا ده چې په راتلونکو 10 کالو کې دا 2 چنده کیږي. یعنی موږ نږدې 10 میلیون مسافر باید ولرو په راتلونکو 10 کالو کې. د دې لپاره موږ ځان باید چمتو کړو، خپل برنامه ولرو. کابل اوسنی هوایي ډګر د پراختیا لپاره مساعد نه ده، ښار ته نږدې ده او د توسعه زمینه برابر نه ده. د دې لپاره موږ غواړو چې نوی نړیوال هوایي ډګر په لوګر کې جوړ شي.
بله،
د لګښت 2 میلیارد ډالر هغه تخمین شوی ده او قرار اوس پلان مو د دې ده چې تر 2015 کال پورې دا بشپړ شي.
عملی چاره به کله پیلېږي؟
عملی چاره خو اساسي موضوع د عملی چارو پیل کېدو په اړه کې بودیجه ده چې 2 میلیارد ډالر د دې لپاره باید مونږ برابر کړو چې مونږ خپل حل زلې لرو چې 2015 کال کې مونږ عملی چارې پیل کړو.
تاسو مخکې ویل چې د دې وایي دګر د فیسبیلیټي یا د توپوګرافي سروې چارې ایټالوي کمپنۍ بشپړې کړې دي. آیا دا به کوم بهرنی کمپنۍ جوړوي او که خپل به د افغانستان داخلي کمپنۍ؟
خو اوس په افغانستان کې داسې یو معیاري کمپنۍ نه لرو چې یو نړیوال هوایي ډګر معیارونو سره سم جوړ کړي. خدا مونږ اوپن ټینډر ته ځو، یعنی نړیوال اوپن ټینډر
ته
ځو چې هم نړیوال او د طلبي ته ځو چې هم نړیوال هغه کمپنیان په دې کې ګډون وکړي، هم افغاني کمپنی په دې پروسه کې ګډون وکړي. ممکن چې مونږ جوائنټ وینچر ته د خارجي او داخلي شرکتونو جوائنټ وینچر ته ارجحیت ورکړو.
که څه هم تر اوسه پورې خای هغه نقشې نوې برابر شوې، تر ایواز سروې بشپړ شوې، آیا ایواز یو ترمینل به دا هوایي ډګر ولري، نړیوال هوایي ډګر او کتو ترمینلونه بل لري؟
نه، دا فیزیبیلیټی چې تکمیل شوې ده، ډیزاین هم هغه لومړی فیز تکمیل شوې ده، خو دویم پړاو باندې هم کار روان ده چې ان شاء الله به ژر تکمیل کیږي. زموږ اسنادي کارونه ټول روان ده. خو دلته په لوګر نوې هوایی اډه کې یو خو نړیوال د مسافرینو لپاره نړیوال ټرمینل جوړیږي او یو هم د کورنی الوتنې لپاره یو کورنی ټرمینل جوړیږي او نور هم د کارګو لپاره، چې اساسي موضوع دا ده چې افغانستان اوس د ایر کوریډور لاره 250 هوادو سره اړیکې لري او رابطه لري او تیر کال نږدې 2000 ټن د افغانستان صادراتو چې نږدې 50% ارزښت کې د افغانستان ټول صادراتو صادرات ده، د صادر شوی وو ځینې هوادو ته. خو پراتلون کې یو پلاتون کې لسیز زموږ پیشبینی دا ده چې د افغانستان کارګو صادراتو باید 100,000 ټن په هر کال کې ورسی چې د هوایی ترانسپورت لالارې باید دا صادر شي. د دې لپاره اصلي برنامه مو حل ته ده چې د دې مسافرینو ټرمینل ترڅنګ باید یو نړیوال کارګو ټرمینل هم جوړ شي او ټول تاسیسات د دې لپاره چې اډوان تاسیسات هم حالته احداث شي او د دې ترڅنګ ایکسپورت پروسیسینګ زون د تاجرانو لپاره مونږ په نظر کې نیولې ده چې تاجران خپل راشي حالته پنګه چونه وکي او د ایکسپورت پروسیسینګ زون یا وان سټاپ شاپ حالته ولرو چې د دوی لپاره هغه ضروری اسانتیاي برابر شي.
بله، او فایزه ده سب ورسته بده د څو اوریدونکو پښتن راوخلو، دوی هم ډیره پښتن لري، خو یوازې ک دوه پښتنو ته تاسو جواب ورکړي. یو دا چې د لوی دغه پروژو د زمکه موضوع ده، ډېری پروژې لکه د دالی بند چې په کندهار کې دی د زمکه استملاک ستونزې لري، آیا دا له مخکې اواره شوې؟ یوه پوښتنه. او بل دا چې دومره لوی هوایي ډګر چې جوړیږي، درې ترمینلونه لري، نړیوال ترمینل د کورنیو پروازونو او دغه راز د کارګو، دغه هوایي ډګر سره د کابل څه ډول نښلول کیږي؟ لویه لاره په پام کې ده، د ریل ګاډي پټلۍ یا په پام کې ده، نه ده؟
لومړی خو د ځمکې مشکل هلته موږ نه لرو، دای د وزارت چارسازی او اراضی لارې بررسی هم شوی ده، موږ کوم خاصه مشکل هلته نه لرو په دې اړه کې. او رازو یو موضوع چې پاتې نشي معنی چې ولې دومره لوی هوایی اډه موږ غواړو چې په لوګر کې جوړ کړو. څنګه چې تاسو خبر یاست، تاریخي په لحاظ په لومړني ځل چې کندهار هوایی ډګر جوړ شو، هغه اصلي هدف د ترانزیت لپاره وو چې جنوبی آسیا او هغه منځنی ختیځ سره وصل کړي. خو بیا د جګړې د کابله موږ نشو کولی چې هغه ترانزیتي فرصتونه چې افغانستان لپاره برابر وو، او افغانستان یې خپل یو شارټکټ په توګه د غرب او شرق د وصل کولو لپاره هغه نقش او رول چې درلوده هغه یې نشو چې پوره کړي. خو اوس یې اصلي هدف هم دا ده چې موږ ترانزیت فعال کړو، چې افغانستان خپل تر ټولو نه هغه یو شارټکټ ده، نږدې لارې ده چې غرب او شرق سره، هغه جنوبی آسیا او منځنی ختیځ او شرقي اروپا سره وصل کوي. ترانزیت خدمات افغانستان کې او د لوګر هوایی ډګر څخه تیل شي، مونږ کولی شو چې په هر کال کې تر هغه وخت پورې 10 میلیون مسافر نه هم زیات پروسس کو، او کارګو خدمات هم دلته فعال شي، او مونږ کولی شو چې یو استاندارد او معیاري خدمات په افغانستان کې په هوایی چلن سکتور کې فعال شي. دا یو اصلي هدف ده. او د لارې موضوع اوس هم مونږ لار لرو، لارې فعاله ده، که بیا ضرورت وو د اوسپنې پټلۍ لارې هم جوړیږي، هغه مشکل نشته. لارې تقریبا نږدې اویا کیلومتره فاصله لري له کابل نه.
بله، مننه اوریدونکو به همات مندیر پختن لري و فایزای سب ډیر مننه له معلوماتونو مو را سره اوسی. بله قدرمن اوریدونکو، د مایکروفون تاسو خبرونه ده. نن په ملي ټولګټو پروژو باندې خبرې کوي، وای هم په لوګر کې د نړیوال هوایی ډګر جوړیدل دي. مخکې مو د افغانستان د ملک هوایی چلند ادارې د عمومي رئیس محمد قاسم و فایزاده سرګندونه واورید. په دې هله چې دا سرګندونه مو اوریدلې وي او ډیر معلومات مو ترلاسه کړي وي، ک بل پختنه هم لري لطفا لندې مطرح کړئ. د څو تنو اوریدونکو را اخلو. بلې مهرباني، د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې. اول څه پوښتنه؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک او لکم زی؟
عبدالله د لوګر نه. نوري صاحب، د ما پوښتنه د میلمانه دغه ده، دغه له کابل نه چې سړک دي، دا به څلور سړکۍ کباب، دا دوه سړک تللي، دا شاوخوا کورونه دي، دا مدنوي نه شاوخوا کورونه دي، دلته خو به خامخا پاملي جوړي دي، دا خلکو کټه کېده چې شای خو به نه پکې دغه پختنه مې و.
کور ودان، مننه وفایزه صاحب، تاسو د پختنه در سره یاداشت کړئ. خه پختنه وکړه، له اوایي ډګرونه چې جوړيږي شاوخوا کورونه به هم وي، هغه به څه کېږي؟ او بل هغه سړک تاسو پورې اړه مونږ لري، خو په هر صورت کوم بیا غوښتل پیرنا واچوي د لوګر او د کابل ترمنځ. بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لکم زی لنډه پختنه وکړئ.
ولکم نوری صاحب، سلام تاسو ته او تاسو ګران ملمته. زه یو مهم سوال لرم د ملمته څخه، که په کلو باندې کې جنگونه دي، یا یو مکتب ته یا بل څه بل څه سړک امنیت نشي والی، تر څو هغه چې دا وایي د ګرونه په پاز کې کلو روزګار یې من سره زابل په خونه نورستان ته کوو ګرځي. او
بلې، خپلواک صاحب، کمشخصه پوښتنه. بلې، کمشخصه پوښتنه ولري، یو ورځ خو به افغانستان امن کیږي؟ داسې خو به نه وي چې مثلا افغانستان به تل همداسې د شخړو شاهد وي او تل به د جنگونو کور وي. دا لویه پروژه ده. هغه خپل و فایده ده سبب ویل چې تکمیل دې لمڅو کال وخت نه.
سوال به درته لرم چې سوال دا څه دی؟ کدوې کله وڅه په لوګر کې خوشاله خوان چې دی اوی ډګر جوړي ادي په خوښ کې ما د مختار جوړ کړو. ان کپدا مونږ کو چې تاسو پرداش پروژې خټ پروژې جوړې تاسو کله د عربی کې شروع کې کونال خلک دي، په مثال په جنوبي ولایتو کې پاکستان یا ایران خلک دي، د خپل سفر کې خود به خود امنیت راځي، خلک خپل حکومت ته توجه کوي، یعنی دا هو سفر خلک زپړ د مسلمان دي جوړ دي راته
مهم رول لوبوي. کور ودان بل اوریدونکو د مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او لکم زی
سلام او د ازادي رادیو ټول ګلون اوریدونکو څنګه ډېر سلام کوم له چډو ورو تاسو ګرام و راځو سمج الحمدلله.
بله کور ودان څه پښتنه لري؟
ما په پښتنه خدا غدا دغه د ملي پروژه چې د یادت چې د مقصد دا په ولایت کې توزیع نه سي، یعنی دا د پدا څلور د ولایت هر ولایت کې باید داسې نخواد است چې هغه څنګه را پسې بیا په تیر یمن یمن خدا سي پاته ولایت چې تر
ټولو
په هر ولایت کې دغه پروژه تطبیق شي.
هدف ستاسو هم دغه پروژه د هوایی ډګر وو؟ ما سموانه ورده ستاسو هغه په سر کې خبرې. بله د دې اوریدونکو سره لکه چې خبرې زما قطع شوې، خدای وکړي چې وفایزه ده صاحب هغه پوښتنه اورېدلې وي. بله یو بل اوریدونکی هم راخلو، مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ او لکوم زی.
بله سلام علیکم ډیر صاحب، سلام او وفایزه سلام، محمد قاسم زبر دغه له تاسو سره اړیکه.
بله زوخ صاحب کور ودان څه پوښتنه لري؟ مشخص راسو اوس زمونږ میلمه د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې عمومي رئیس ده محمد قاسم وفایزاده. کوم مشخصه بختنه کله لري کړي هوایي دګر په ارتباط باندې وي مونږ په دې باندې خبرې کوو اوس؟ افغانستان ملک هوایی چلند اداره عمومی رئیس محمد قاسم وفایزاده ځینې پوښتنې مو واورېدې، حتما یادداشت کړي به مهم وي. که مهرباني وکړي دا د عبدالواحد دوه پوښتنې درلودلې که دغه پوښتنې ځواب کوي، وایي د دې هوایي ډګر شاوخوا کورونه به وي، هغه کورونه به له دې ځایه نورو ځایو ته انتقالیږي، که څنګه او د کابل د لوګر تر منځ دغه سړک څو لینه به وي؟
ډېره مننه اورېدونکو نه، او عبدالواحد جان په ځواب کې باید وایم چې اغه په هر پروژه کې معلومه ده چې کورونا به وی خود افغانستان د ځمکه قانون سره سم هوایي ته بتاوان ورکول کیږي، او د سرک موضوع هم اوس یو لوې لارې کونر لوګر اخوا خواته زی اغه موجوده ده، خو بیا تقاضا سره سم په هغه وخت کې د اوسپنې پټلې لارې یا دوه سرک لارې هم په نظر کې حتمن به ونیول شي، خو میدان جوړول ډیر وخت واړی، هغه ډیر لوی پروژه ده، نږدې $2 میلیارډ کم تر کمه هغه پاغه کې لګیخت راځي، خو بیا سرک موضوع مونږ په نظر کې نیسو او اډون وزارتونو سره هم مونږ اتمن به هماهنګي کوو. خو دې یو موضوع چې او محترم اوریدونکو هم پوښتنه وکړه، دا چې د دې میدان هغه اقتصادي تاثیر او اغیز د خلکو ژوند باندې ده. لومړی باید وایم چې دا میدان کا جوړ شي، موږ هر کال کولی شو چې 10 میلیون مسافر د دې میدان څخه پروسس کو، او 100,000 تن هغه کارګو هم د دې میدان څخه کولی شو چې بهر ته صادر کو، چې افغانستان اقتصاد باندې مستقیم اغیز لري، او د دې ترڅنګ تقریبا اغازمون فیزیبیلیټی سټډی پر اساس سلويخت زره کسان لپاره کار زمينه برابروي چې دا هم ډیر د خلکو لپاره مهمه ده. او باید دا وایم چې یو محترم او دستاس اوریدونکو نه پوښتنه وکړه چې باید هغه بودیجه باید عادلانه توګه ټول ولایتونو په منځ کې توزیع شي. باید وایم چې مونږ اوس په افغانستان کې هغه لوی یا کوچنی هوایي ډګرونه نږدې هغه سلور شپېته میدانونه مونږ په ټول افغانستان کې لرو چې د دې سلوري نړیوال هوایي ډګرونه د دوالسي هغه سیمه ییزې هوایي ډګرونه د او نورې هغه کوچنی محلي هوایي ډګرونه چې د اضطراري په حالاتو کې مونږ استفاده کوو. او د اوسې د خوست هوایي ډګر د بشپړېدو په حال کې د نږدې هغه 15 نوي کارونه مخته تللي او یو میاشتې وروسته ان شاء الله د هغه ګټه اخیستنه پارل کیږي. او بیا دغه ترڅنګ د مشرقي ولایت لپاره په دشت ګمبیری کې لغمان او جلال آباد ترمنځ کې هلته نوې هوایي ډګر لومړنی فیز تطبیق شوی ده او ډیزاین د هغه ټول هوریزونټل سټرکچر یا افقي تاسیسات هم ختم شوی ده چې په دې دوه درې ورځې کې هغه اعلان تسپرل دوه تلیبي تسپرل کیږي. او هغه د کابل هوایی ډګر الټرنیټ هم بوي چې کله چې هوا حالات په کابل کې خراب وو الوتنې کول شي ډایورټ کی جلال آباد ته. او دا سلور مشرقي ولایت کول شي د میدان نه استفاده وکي او هغه لپاره هوایی ترانسپورت خدمات ترسره شي. او د هلمند په اړه چې مونږ ملګری پښتنه وکړه په هلمند کې مونږ درې میدان هوایی ډګر لرو چې یو یې امغه بسشند چې د دې لپاره چې شار نه یو سر لري ده او امنیتی ستونزې درلوده خو تر اوسه پورې شګټې نه دي اخیستل شوي. خو زموږ برنامه ده چې دا د ایر کارګو لپاره مونږ استفاده وکړو خپل برنامه مونږ لرو اډوان ادارات سره هماهنګي مو کړې ده. په بوس کې مونږ ش میدان لرو دا کوچنی نه ده 2000 متر هغه اوږدواله ده اوسې د کامیر الوطنې هم هلته را روان ده. مونږ باختر ایرلاین څخه هم غوښتې ده هغوی ته هدایت ورکول شوی ده چې هغوی هم خپل الوطنې بوست میدان هوایی ته شروع کړي چې یو سالم رقابت هم منځته راشي. ځکه چې مونږ عمومي خبر مو دا ده چې مونږ یو په ځمکه بنده هغه هیواد یو چې د هوایی ترانسپورت زمونږ هغه وصل کولو لپاره نور هوادونو سره مارکیټونو سره باید ونخلوي وصل کی د ډیر اهمیت لري. د دې لپاره د دولت هغه خاص توجه د هوایی ترانسپورت پرمختیا باندې ده.
کور ودان د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې عمومي رئیس محمد قاسم وفایزاده. وفایزاده صاحب ک نور څومره غوښتي وی غوړی د خپل ادارې څخه چې آیا اواید څومره زیات شي او څومره اواید به نور زیات شي له هغه پروازونو چې د افغانستان له هوایی قلمرو نه تیریږي کوم غوښتل په دې اړه نه واچوي نور تاسو ته زحمت نه درکو کور ودان چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ مهرباني کڅ ویل لري.
مننه جناب نوري صاحب. په لاندې باید وایم چې افغانستان هوایی چلند اوس د پرمختیا په حالت کې ده او افغانستان اوس دیو لوی بدلون په حال کې ده. په هر خوا کې پرمختیاي را روان ده په اوسپنې پټلې او بندونو نوي بندونه جوړيږي. په هوایی ترانسپورت سکتور کې هم موږ خپل برنامه لرله اوس مسؤلیتي له لحاظ او د خدماتو کیفیت له لحاظ هر ورځ وضعیت په ښه کېدو کې ده. په تیر کال کې د کورونا له کبله خو ډیر منفي کورونا موضوع ډیر منفي اغیز درلوده د سکتور باندې. خو بیا هم مونږه 15 میلیارد افغانۍ نه زیات عواید ترلاسه کړه او سلور شپېته زره الوتنې زمونږ د فزانه تیر شو چې هر تیارې نه مونږ $200 فیس اخیسته ترلاسه کړه. او زمونږ پښبینی دا و چې باید 14 میلیارد افغانۍ نه هم زیات باید عواید ترلاسه کړي چې بدبختانه د کورونا لکابل د دیو نشو او مونږه وایډ باندې ډیر کمښت راغله او از مونږ ایرلاینونو باندې هم منفي اغیز درلوده. خو بیا په هر حال کې اوس مونږه درې هغه غرب شرق هوایي لارې هم په دې کال کې جوړ کړه چې د دې لامل وګرځید چې هوایی عبوري پروازونه زموږ د افغانستان فضا څخه زیات شي، چې اوس په زیاتو دیو کې کله چې حالات په عادي حالت بیرته راشي ان شاء الله چې موږ هر کال کې لسل زره نه هم زیات عبوري پروازونه خپل فضا څخه ان شاء الله چې ولرو او زموږ عواید هم زیات شي او افغانستان د یو با اعتباره د افغانستان هوایي چلن سکتور د یو با اعتباره سکتور په توګه نړۍ سره افغانستان نړۍ سره ونښلوي.
کور ودان د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې عمومي رئیس محمد قاسم وفای زاده چې زموږ بلنه مو منله او په دې خبرونه کې مو سره ګډون وکړ.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د مایکروفون ستاسو خبرونه د زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د ټولګټو ملي پروژو پر موضوع خبرې کوو. د لوګر د نړیوال هوایي ډګر په اړه مو مخکې واورېدل. وړاندې د غراز په افغانستان کې د ریل ګاډي د پټلۍ په اړه هم غږیږو. د دې ادارې له یو مسؤل سره غږېدلی یو، وروسته په خبرونه کې راسره ګډون کوي. خو بیا هم د لوګر په نړیوال هوایي ډګر کې تم کیږو. زموږ همکار د لوګر چارې ډېرې له نږدې څاري او وضعیت ورته ښه روښانه دی. راسره اوس په لاین کې دی. که مهرباني وکړي راته ووایي چې د لوګر اوسیدونکي په ټوله کې څومره خوښ دي چې په سیمه کې داسې یو لوی نړیوال هوایي ډګر جوړیږي.
سلام وړاندې کوم. بل نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د لوګر خلک دغه هوایي ډګر ته البته چې دغه لومړني کارونه یې پیل شوي دي او یو څه پر مخ هم تللي دي، لکه د نقشې موضوع او توپوګرافي او دا مسایل او د امکاناتو سنجش دی. د خلک ډیر خوشاله دي. پروس کال او وړم کال هم په دې باندې ځینې کارونه وسول او د امنیت په اړه باندې هم ځینې خبرې وشوې او ځینې ځواکونه هم دغه سیمه ته د میدان سیمه ته راغلل. خلک ډیر خوشاله وو چې د هوایي ډګر کې جوړیږي. له دې سره نه یوازې د لوګر ولایت او په دغه سیمه کې د څو ولایتونو اقتصادي وده کوي، بلکې هغه امنیتي وضعیت به هم سره خوشي. نو دغه خلک ورته ډیر خوشاله دي او هر کله کوي دغه کچېره د کاري شروع کیږي. نو ځکه دا خلکو ته هم اقتصادي اړخ ډیر مهم دی او هم د موقعیت له اړخه او هم د امنیتي پلوه.
لوګر کابل ته ډیر نږدې دی، ګردیز هم ورسره تړلی دی. حتما دغه هوایي ډګر له ستراتیژیک یا د خپل اهمیت له پلوه به هم د ډیرو نورو د ختیځو د ولایتونو یا جنوب ختیځو ولایتونو اوسیدونکو هم له دې څخه برخمن شي. هغه موقعیت په پام سره دغه سیمه چې تاسو هلته ورسره ډیر له نږدې اشنای اس لسیم سره مناسب ځای انتخاب شوی دی. او مخکې یو اوریدونکو پوښتنه دا وکړل چې ځینې کورونه ممکن په دغه هوایي ډګر کې راشي او واغوی له دې سیمې څخه دې ته اړ شي چې باید بل سیمې ته وکوچيږي.
وونو اوس په دغه وروستیو څو کورونو کې د 15 یا 16 کورونو کې یو څه کورونه د مرزا خیر ولکري نه بره د میدان نه کوزه دغه خوا کې کورونه نوي جوړ شوی دي. خلکو لوی لوی کلاګانې جوړ کړي دغه راست بر سر د میدان چې سرخاب کلی دی او د محمد اشرف غنی د زیږیدنې ځای دی. د سرخاب کلی کې هم لاندې برخه کې ځینې کورونه جوړ شوی دي. جنوب ته چې د زرغون خار لوی کلی پروت دی هلته هم ځینې کورونه جوړ شوی دي. یعنی کله چې دغه میدان جوړیږي میدان خو ډېرې سیمې ته ضرورت لري. او څومره چې زه معلومات لرم یا ویل شوی دي ممکن ورشل زره جرب ازمکه دغه میدان احتوا کی. نو لشک پرته یو څه کورونه به پکې نړیږي او خلک به په یو ډول سره متضرر کیږي. اما هغه څه چې مهم دي دا دي چې دغه میدان کابل ته رښتیا هم ډېر نږدې موقعیت لري. 15 کیلومتره پورې. نو دا ډېره ورته نږدې ده او کابل کې هم ګڼه ګوڼه زیاته ده. او دغه راز یو څه چې ویل کیږي هغه دا ده چې دا مخکې ویل شوي وو چې دا د سردار محمد داوود د وخت پلان و چې دلته باید میدان جوړ شي. نو دا دښته ډېره لویه دښته ده. یوې خواته د محمد اغه ولسوالۍ خپل ولسوالۍ پرته ده او د کتب خیل او د مرزاخیل کلی بلخواته د سورغر یا سورخی غر چې ورته وایي او دغه راز د اشرفغنی د زګیدنه کلی سورخاب جنوب خواته زرغونخار کلی پروت دی. نو دا ډیر دښته ده ان تر خوخیو پورې غځېدلې ده.
ډیر مننه کور ودان بلې قدر منوریدونکو. د لوګر کې د نړیوال هوایي ډګر پر موضوع مو خبرې وکړلې. دا هم یو لوی د ټولګټو ملي پروژه ده. خو په افغانستان کې د بل لوی د ټولګټو ملي پروژه د ریل ګاډي پټلۍ ده. د افغانستان د ریل ګاډي د پټلۍ د ملي ادارې د مالی او اداري چارو مرستیال میرویس میرزاکوال هم راسره وصل دی. میرزاکوال صاحب، خبرونه تک راغلاست.
ډیر مننه. سلامونه علیکم له وړاندې کوم تاسو او د رادیو محترم اوریدونکو ته.
میرزاکوال صاحب، زه به ډیر خبرې نه کوم. یو مهمه پروژه چې تیر اونۍ قرارداد لاسلیک شو د افغانستان، پاکستان او ازبکستان ترمنځ و چې له مزار شریفه به د ریل ګاډي پټلۍ کابل سره نښلول کیږي او کابل به هم له پېښور سره او همداسې به سمندر سره نښلول کیږي. د دغه پروژې په بشپړېدو سره به د منځنۍ آسیا دواړه هیوادونه افغانستان په وچه کې ایسار دی او ازبکستان دواړه له دغه احتیاج و محتاج نه خلاصیږي. که په دې باندې لږ اوریدونکو ته رڼا واچوئ لنډ، او بیا به د یو دوه درې اوریدونکو نه پوښتنې راواخلو. مهرباني.
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تېره اونۍ د افغانستان څخه یو ګډ لوړ دوه پلاوی لاړو ازبکستان ته چې اتمر صاحب مشري کوله. زه هم د دې پلاوي خوشبختانه غړی وم. د اوسپنې پټلۍ ادارې پاسوک موږ په تاشکند کې د افغانستان، ازبکستان او پاکستان ترمنځ چې د مزار شریف، کابل او پېښور اوسپنې پټلۍ په نوم یادیږي، د دې پټلۍ د لارې د نقشې سند لاسلیک کړ. وروسته د ډیرو بحثونو نه په دې سند کې د دې سترې پروژې هغه لومړني کارونه به ترسره کیږي چې موږ په تفاهم سره ورسېدو. هغه کې پری فیزیبلټی سټډي ده او فیزیبلټی سټډي ده او په تخنیکی لحاظ د ټیم ډیزاین ده. یعنی هغه لومړني ابتدایي کارونه چې مطالعات تخنیکي ورته وایي هغه په هوکړې سره ورسېدلو. بعضې نور مسایل وو. د دې پروژې تقریبا 503 کیلومتره اوږدوالی لري چې په اصل کې جنوبي آسیا او مرکزی آسیا سره وصلوي. او د دې پروژې په تطبیق سره به موږ وتوانېږو چې هم مرکزی آسیا ته په ډېره کمه او ارزانه به او په ډېره چټکه توګه خپل داخلي تولیدات نړیوال بازارونو ته ولېږو. همدارنګه جنوبي آسیا خواته پاکستان او بنګلادیش او هندوستان دغه هیوادونو ته په ډېره اسانۍ سره وتوانېږو چې خپل توکي لېږد او رالېږد کړو. او په عین زمان کې افغانستان ته د یو ترانزیت لاسته راوړنو په برخه کې به ګڼ شمېر عواید موږ ولرو. ملي بودیجې ته دا یوه ډېره ستره ستراتیژیکه او د درې ملکونو لپاره ډېره مهمه پروژه ده.
میرزا کوال صاحب، راسره اوسئ. اوریدونکي هم منتظر دي. د مایکروفون ساس خپرونه ده. اوریدونکي ډېرې پوښتنې لري. تاسو دغه څو اوریدونکي راخلو، د دوی پوښتنې به سره درسره یاداش کړئ. بلې، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او لنډه پوښتنه مطرح کړئ. بلې، مهرباني. له جلال آباد په لاین کې وایي څوک او څه پوښتنه لري؟
زه اغا امیر د جلال آباد نه تاسو سره تماس کیم. تاسو ته محترم میلمه ته سلامونه ونی کیلې. زما د حوان وردی پر رابطه باندې یو دودري پوښتنې دي. اول خو د ننګرهار دغه پوښانه.
بله، بخنه غواړم چې د هوایی د دګر موضوع مخکې مونږه ختم کړله. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې عمومي رئیس منور ملمن نه دی، موضوع بدله شوله. راغلو د اوسپنې د پټلۍ ته یا د ریل ګاډي پټلۍ ته چې اوس د همدې ادارې مالی او د ادارې چارو مرستیال ښاغلی میرزاکوال زموږ میلمه دی. که کومه پوښتنه لري، حتما. دغه پټلۍ چې نوې تیره اونۍ قرارداد لاسلیک شو، جلال آباد هم نښلول کیږي له پېښور سره، که په دې اړه کوم پوښتنه لري؟
صحیح شو. زما همدغه پوښتنه وه، جلال آباد چې وصل کېږي فقط همدغه رابطه باندې تاسو سوال حل کړو. همدغه پوښتنه مې کوله، غوښتل چې هو کومه جلال آباد
بله مننه کور ودان مرزا کوال صاحب کما اشتباه نه وکړي کابل ک پیښور سره خلول کیږي اتمن په جلال آباد به تیریږي دغه پټلې اتمن
بالکل بالکل دا په څو لار سو تقسیم شوی ده چې ولاته کابل مزار ده دویم لاته کابل جلال آباد ده او دریم لاته جلال آباد پیښور ده
کور ودان مننه بل اوریدم کرا خپل مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لکم زم ټلیفون کړی
احمد همدرد در سرطاڑی که کیم نوری سر لغمان
بله همدرد سب اخبرون تخراغ لست که مولند پختانه مطرح کردی دی افغانستان دی ریل گارد یا دی وسپنی دی پتلی دی ملی داری دی مالی آوی داری چارو برستیال میرویس میرزا کوال زمونگ ملمه دی پختانه کلری میربنی
میرزا کوال سر تسلامون وایم او پختانه می دقا دکانه نوری سر سر دقا پتلی که با یواز تجارتی پتلی که
مننه کور ودان پښتنه مو واوریدل شو بلې مهرباني بل اوریدونکي پښتنه مطرح کړئ او لکم زیم ټلیفون کړئ
بلې نورې صاحب سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو ملمته تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته زه خو اقدار یم چې یو نظر ورکم په سترګو نه جنام یم بیا به پښتنه وکم او مې لن نظر باندې چې موږ اوریدونکي دغه منتسو
لن نظر ورکې چې وخت نه لرو ډیر اوریدونکي پښتنه لري مهرباني
سید لن نظر کوم لن نظر می دادی چې راز او دونکو یی د منتظرای ته نجی من سوالونه نه کوي یو څوک چې د کارونه کوي د ټولګټ پروژې بنا کوي جوړي هغه امنیت نه ولایتي او بل د امنیت ولس دندم چې د دولت سره اړیکې ول چې امنیت ونی شي نو تاسو د ملما سیم پښتنه داده دغه 1500 درو او 1 کیلومتر چې د ریلګاډي پتلې دا چې جوړیږي دا به په څومره بودیجه جوړیږي او کار د کله شروع کیږي په څومره موده کې به خلاص
شي کور ودان مننه بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ دې مایکروفون ساز خبرونه ده لنډه پښتنه مطرح کړئ مهرباني
سلام علیکم
وعلیکم سلام څوک ولکم زی
کو نورې صاحب تاسو ملمته سلامونه وړاندې کوم تر وګ جوړ به
مننه کور ودان پښتنه مو کوم مطرح کړئ مهرباني
علي جان مولوال یم د خو سولیت یعقوب ایول سولای نه پښتنه مې داده د پټای په دا به څومره وخت نه په څومره وخت کې مده شهرې پای ته رسیدي هغه ته احسان ته بچم دوشي
بل مخ کې زموږ اوریدونکو د پښتنه کړو کور ودان بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او پښتنه مطرح کړئ
سلام علیکم نورې صاحب تاسو تاسو ملمه د کارمند سلامونه نیکی وړاندې کوم
کور ودان مننه ژوندې اوسې پښتنه مطرح کړئ وخت کم لرو مهرباني
میر زمان خپلواک نورستان غږی کما او تاسو نه دا ډولګټو پروژې د لپاره پښتنه کوم دا ملمنه دا نورستان ولایت کې تر اوسه چې کوم د ټولګټو وزارت کې هیڅ کوم کار نه دا شوی او صحیح توجه نه کیږي کوم کارونه چې دا غټ پروژې کې وږي او شرکتونو ته قراردادان ورکړي او یو بل تنظیم دا
مسول بله کور ودان مننه مسول دا عمومي پښتنه د ټولګټو پروژو کاشکې د ټولګټو د وزارت کوم مسول مو ملما وي په هر صورت د مشخصې د اداري مسول زموږ ملما د کور ودان یو بل اوریدونکو هم راخلو دا به زموږ ورستۍ اوریدونکو وي زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې بل اوریدونکو نشته خیر مرزا کوال صاحب تاسو ته به در شو پوښتنه به مو یاداشت کړی وي که مهرباني وکړئ ځواب کړئ
مننه ځینو ورونو چې پوښتنه وکړلې همدرد صاحب د لغمان نه پوښتنه کړې وه د دې په ځواب کې باید ووایم چې په لومړي قدم کې د څوک یو لیږ رالیږ لپاره برنامه شته چې اجناس د واردات او صادراتو لپاره دي په دوهم قدم کې د مسافرو لپاره او د سوارلۍ چې به یاد کړلې دا برنامه په نظر کې نیول شوی یعنی دې توفیر نه لري په اولو کې به توکي لګځلې کیږي او ورسره به مسافر لګځلې هم تر سره کیږي دوه پښتنه زموږ یو بل ګډونوال کړي و چې د دې پروژې په لګښت او بودیجې په اړه پښتنه کړي و د دې پروژې هغه ابتدایي وړاندېنه شوې ده او دا قابل د تغییر ده کله چې کلاره کې نور مسائل را پیدا شي بودیجه زیات او کم مصرف شي د 4.8 میلیارډ نه تر 15 میلیارډ ډالر د پروژه لګښت لري هغه ابتدایي وړاندېنه او د وخت پر اړتیا باید ودونه وکړم چې هر پروژه د غستر پروژې یا زیربنایي پروژې څخه لیکيږي دوی د ساختماني چارو مخکې درئی قسمه مطالعات کیږي تر څو چې په هر ارخیز توګه د معلومات بشپړ وي او پروژه په کامیابه توګه تدبیر شي. په کومه چې ما یادونه وکړه، موږ د تخنیکي مطالعاتو په هکله سند امضا کوي، روډماپ مو سره امضا کوي، په هغه کې درې تخنیکي مطالعې کیږي چې فری فیزیبلټی سټډی ده، فیزیبلټی سټډی ده، او ډیټیل ډیزاین ده. دغه تخنیکي مطالعات په کوم وړاندېنه چې کیږي شاید یو کال وخت ونیسي، او د پروژې ساختمان ټول موده بیا په دغه مطالعاتو نه وروسته معلومیږي چې موږ څومره وخت دغه پروژه نیسي. ولې ابتدایي وړاندېنه داسې ښیي چې تر 15 کالو به کم وخت انشاءالله نیسي تر څو دا پروژه بشپړه او تکمیل شي.
بله میرزا اقبال صاحب، پوښتنې ډېرې زیاتې دي، خو که راته ووایي چې اوس فعلا په افغانستان په داخل د افغانستان په خاوره کې د اوسپنې څومره پټلۍ جوړه شوې ده، او عملا خلک به کله له کومې پټلۍ څخه کار واخلي، مسافر چې پې وکولی شي تګ راتګ وکړي؟
مننه. موږ په ټولیزه توګه په افغانستان کې همدا اوس چې بهره برداری ته سپارل شوې یعنې ګټه اخیستنې ته او عملا کار ترې اخیستل کېږي، 240 کیلومتر اوږدوالی موږ اوسپنې پټلۍ لرو فعاله، او په نورو برخو ساختماني چارو باندې کار روان دی. په هرات کې او دوه درې سکشنو باندې کار روان دی، همدارنګه تخنیکي مطالعات د څو پروژو روان دي. دا چې مسافر ته څه وخت امر کېږي، د هرات په اوسپنې پټلۍ د خواف هرات چې موږ سختل افتتاح کړله، 3 کیلومتر اوږدوالی لري، د هرات سره د ایران هیواد سره مو وصلوي. دغه پروژه عملا اوس آماده ده چې د توکو تر څنګ مسافرین هم استفاده ترې وکړي، او زه امیدوار یم چې سخت کال په جریان کې به د مسافرو لپاره چې څومره تفصیلاتي موضوعات هلته مطرح دي، د مربوطه ادارو لخوا کار به ډېر چټکۍ روان دی او زر نهایي شي، تر څو سخت کال موږ د مسافرو تګ راتګ هم په همدې لاره ولرو.
یوه لنډه پوښتنه که موږ غوښتې وي، په داخل کې د ریل د پټلۍ یوه نوې پروژه ده، نوې صنعتي پروژه ده، د دې لپاره هغه وړ کسان، مسلکي کسان روزل شوي کافي دي؟
دا ډېره مهمه پوښتنه وه. څومره یوه نوې دغه زرګنا کې ډېر مسلکي کادرونه نشته، دا یوه نوې موضوع ده په افغانستان کې. ولنیک مرغه موږ ازبکستان، تاجکستان او ایران سره تفاهمنامې لرو. عملا زموږ یو تعداد کسان په ازبکستان او په ایران کې د خپل درسونه وایي، د لیسانس او ماستری په کچه دوی عملي زده کړې کوي. د هغه تر څنګ هر کال 48 کسه د کابل پل تخنیک انجینري پوهنځی د خطاهن یا اوسپنې پټلۍ د فاکولټي نه فارغین لرو چې هر کال د 48 کسه موږ استخداموو، او دوی ته وړ عملي
زده کړې په پام کې لرو. کور ودان د افغانستان د اوسپنې د پټلۍ د ملي ادارې د مالی او اداري چارو مرستیال میرویس میرزا کوال، کور ودان له تاسو ټولو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. په افغانستان کې د ملي لویو ټولګټو پروژو پر موضوع مو خبرې وکړلې، د ریل ګاډي پر پټلۍ او د غراز په لوګر کې د لوی نړیوال هوایي ډګر. له تاسو ټولو مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، پوښتنې مو مطرح کړې او خپل نظرونه مو له نورو سره شریک کړل. د ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو د خبرونه ما نور یاس نوري، د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته مخته یوړه، خو بیا هم را سره اوسې. بل خبرونه هم د مایکروفون ستاسو ده، زما بل همکار به مخته یوسي، او پر همدې موضوع چې مو خبرې وکړلې په هغه خبرونه کې هم په همدې خبرې کوو.
پٹوس کی نو کون ترو سر راشا یا د رنگ رنگ پټو سپینو کاونترو سر راشا یو تو خوګو ټپو مستو سندرو سر راشا د سولې کس پر لیبادا خبرو سر راشا د سولې کس پر لیبادا خبرو سر راشا
خوشبو هر خوا خوا رکا موترو سر راشا.